آج ویو 360 میں اپنی مٹھاس اور ذائقے کے لیے مشہور پاکستانی آم کو 60 ارب ڈالر کی آم کی عالمی مارکیٹ میں مزید جگہ بنانے میں کیا چیلنجز درپیش ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔
اگر یہاں پہ فارمر کو 100 روپے کے جی اگر ریٹ مل رہا ہے تو اسے جو خرچہ پڑ رہا ہے اسے بھیجنے کا 50 روپے کے جی تو اس کا خرچہ ہے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کچھ دن پہلے تک ہم نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی ایسی کئی ویڈیوز دیکھیں جن میں وہ دوسرے ممالک کے سربراہان کو یہ بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے پاکستان کے بہترین آم لائے ہیں۔ پاکستانی رہنما ایک عرصے سے ایسا کرتے آ رہے ہیں، اسی لیے خارجہ تعلقات میں اسے مینگو ڈپلومیسی کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان ہر سال تقریباً 1,00,000 ٹن سے زیادہ آم برآمد کرتا ہے، جبکہ ملک کی کل پیداوار تقریباً 18,00,000 ٹن ہے۔ پاکستان کے زیادہ آم ایران، متحدہ عرب امارات، افغانستان اور چین جاتے ہیں، جس کے بعد یورپ اور باقی عالمی منڈی کا نمبر آتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ آم کی مارکیٹ کا حجم جو کہ 60 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ ہے، کیا پاکستان اس مارکیٹ میں اپنے حصے پر خوش ہے یا عالمی منڈی میں اپنا حصہ بڑھانے کے لیے پاکستان کے پاس مزید گنجائش ہے۔ امریکہ میں پاکستانی آم کم ملتے ہیں اور بہت مہنگے بھی۔ عموماً برآمد کنندگان کی طرف سے جو شکایت سامنے آتی ہے اس میں مال برداری کا کرایہ اور امریکہ میں پاکستان سے پھل درآمد کرنے کے لیے موجود قواعد و ضوابط کو الزام دیا جاتا ہے۔ صبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستانی آموں کا امریکہ پہنچنا اتنا مشکل کیوں ہے۔
امریکہ میں جنوبی ایشیا اسٹورز پر بکنے والے پاکستانی آموں کی مختلف اقسام 2-2 کلو کے ڈبوں میں ملتی ہیں۔ ہر ڈبے میں 4 یا 6 آم ہوتے ہیں اور اس مناسبت سے قیمت 33 سے 36 ڈالرز تک ہوتی ہے۔
پرائس مہنگی بھی لگتی ہے جب ہم 6 آم دیکھتے ہیں کہ باکس میں 6 آم ہیں، بٹ پھر وہ جب آم کھولتے ہیں کھاتے ہیں وہ پاکستان کی یاد آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس وقت پرائس ہم نہیں سوچتے۔
ریاست ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے پاکستانی آموں کے ایک امپورٹر نے مجھے بتایا کہ امریکی سٹورز میں پاکستانی آموں کی کم مقدار اور زیادہ قیمت کی ایک وجہ امریکی محکمہ زراعت کے قواعد کے مطابق آموں کو امریکی مارکیٹ میں آنے سے پہلے امریکہ کے اندر ریڈیئیشن کے عمل سے گزارنا ہوتا ہے، جس کا مقصد پھلوں کو کیڑوں اور جراثیم سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ بھر میں ریڈیئیشن پلانٹس صرف گنتی کے ہیں۔ آج کل آم صرف ایک فیسلٹی پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے مصروف ہونے کی وجہ سے اس پر وقت مشکل سے ملتا ہے۔ عثمان علی شاہ 2019 سے ووڈ برج میں واقع اپنے اس سٹور میں پاکستانی آم بیچتے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سیزن ان کے لیے کافی اچھا رہا۔
ہم لوگوں نے مارجن بھی اس سال کم کر دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک تو جو سیلنگ تھی وہ زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے کافی جو بڑھ گئی تھی سیلنگ، اور چونکہ تھوڑا سا ہمارا کمپٹیشن بھی یہاں پر چل پڑا تھا، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کسٹمر کو جائے اس کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دیا جائے۔ تو اس سال جو ہمارا ریٹ تھا وہ 30 ڈالر پر ہم لوگ لے گئے تھے، بالکل جو ہے وہ آلموسٹ کاسٹ ٹو کاسٹ ہم لوگ لے کے آ گئے تھے اپنا ریٹ۔
پرائز کو میں نے بتایا، چیز اچھی ہو قیمت نہیں پوچھی جاتی، باقی آم بہت اچھے ہیں، اس سے اوپر آم ہی کوئی نہیں ہے۔
پاکستان سے امریکہ پہنچنے اور پھر ٹریٹمنٹ کے عمل کے بعد امپورٹر 2-3 دن کے اندر یہ آم امریکہ بھر کے شہروں اور دکانوں پر پہنچا دیتے ہیں اور پھر خریدار کے پاس انہیں کھانے کے لیے 3 سے 4 دن ہوتے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ووڈ برج، ورجینیا۔
پاکستانی آم کی پہچان دنیا بھر میں اس کے منفرد ذائقے اور مٹھاس کی وجہ سے ہے، اور ہر سال پاکستان سے بیرونی ممالک کو یہ پھل برآمد کیا جاتا ہے۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اپنے ملک کے آم مہنگے نرخوں پر خریدتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایکسپورٹ کوالٹی کے آم کاشت کرنے والے کسانوں کا ان آموں کی کاشت پر کتنا خرچہ آتا ہے اور آموں کی ایکسپورٹ سے مقامی کسان کو کتنا مالی فائدہ ہوتا ہے، یہی جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع مظفر گڑھ کے کسانوں سے بات کی۔
ضلع مظفر گڑھ میں داخل ہوتے ہی سڑک کے دونوں اطراف لگے آموں کے درخت یہاں آنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں کسان آم کی فصل کی تیاری سال کے اوائل سے ہی شروع کر دیتے ہیں اور 4 سے 5 ماہ کی سخت محنت کے بعد یہ فصل جولائی اور اگست میں تیار ہوتی ہے، جسے ملک کے دیگر علاقوں کے علاوہ بیرون ملک بھی برآمد کیا جاتا ہے۔
ٹھنڈ رہی ہے زیادہ، پھر یہ کھاداں کھوداں ہی پانے نے حسب توفیق۔ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਲਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਲਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲਾ।
ਆਮ ਤੋੜਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕੋ ਇਨਕਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਆਮ ਕਾ, ਤਾਂਕਿ ਯੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਕੋ ਪੇਟੀਓ ਮੇ ਬੰਦ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਮੰਡੀ ਯਾ ਜਹਾਂ ਇਨਕਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਭੇਜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵਹਾਂ ਸੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਵਪਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ 3-4 ਦਿਨ ਮੇ ਪੱਕ ਜਾਤਾ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਮੇ ਏਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਪਰ ਆਮ ਕੇ 65-70 ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਕੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਨੋਇਅਤ ਔਰ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਪਰ ਹੋਤਾ ਹੈ।
ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਝਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਝਾੜ ਹੈ ਬੂਟਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹੈ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਫਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ 200 ਪੇਟੀ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ, 150 ਵੀ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ 1000 ਰੁਪਈਏ ਪੇਟੀ, ਕਦੀ ਉਹ 1500 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ 300 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜਬ ਆਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੰਡੀ ਮੇਂ ਭੇਜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤਬ ਉਸਕਾ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਰੇਟ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਵੋ ਤਕਰੀਬਨ 900-1000 ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ 10 kg ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋ 100 ਰੁਪਏ ਕੇਜੀ ਅਗਰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਭੇਜਣੇ ਕਾ 50 ਰੁਪਏ ਕੇਜੀ ਤੋ ਉਸਕਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੋ 50 ਰੁਪਏ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਸੇ ਆਮ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣੇ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਭੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਮੰਡੀਓ ਸੇ ਆਮ ਖਰੀਦਣੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੋ ਸੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਆਮ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਖਸੂਸ ਡੱਬੋ ਮੇਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਾਣੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਟੈਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਗੜ ਪੈ ਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਤੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ।
ਸਪੋਟ ਵਾਲੇ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4000-5000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਖਰੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਵੋ 100-130 ਰੁਪਏ ਕੇਜੀ ਪੜਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਯੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਮੇਂ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦੀ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਪੇਟੀ ਕਾ ਖਰਚਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਸਾਰੀ ਉਨਕੋ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਬੈਰੂਨੀ ਮਮਾਲਿਕ ਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਮੋ ਕੀ ਕੀਮਤ ਯਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਦੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਸੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਧਾ ਰੇਟ ਵੀ ਹਾਫ ਰੇਟ ਵੀ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਯਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਕੇ ਖਰਚੇ ਬੜ ਗਏ ਹੈ ਡਾਲਰ ਬੜਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਲਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਵੀ ਤੋ ਕੋਸਟਲੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਬੜਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਇਨ੍ਹੇ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਓਂ ਕੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੋ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੜਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਮ ਕੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਦ ਨਸੀਮ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮੇਰਿਕਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਮੁਲਕ ਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਆਮ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 70% ਪੰਜਾਬ ਔਰ 30% ਆਮ ਸਿੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਆਮ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੋਂ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕਾ ਆਮ ਜੋ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰੋਖਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੇ ਉਸਕੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜਸ ਔਰ ਆਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਮ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਮੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਦ ਨਸੀਮ ਨੇ ਆਮ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਮੇਂ ਚੈਲੇਂਜਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਵਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਟੋਟਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਕੀ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੇਂ ਸੇ ਹਮਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਾ ਹੈ 2023 ਮੇਂ 1,25,000 ਟਨ ਕਾ, ਜੋ ਅਭੀ ਤੱਕ 75,000 ਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅਕਟੂਬਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਚਲਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧ ਕਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਆਮ ਕਾ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾ 29% ਹੈ। ਜਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 70% ਹੈ, ਉਸਕੀ ਜੋ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਵੋ ਚੌਂਸਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਚੌਂਸਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅੰਦਵਰ ਟੋਲ ਹੈ, 12 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਮ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ 3 ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਲੀਅਮ ਜੋ ਟੋਟਲ ਉਹ 60% ਬਾਈ ਸੀ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ 25% ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਜਾਤਾ ਹੈ, خاصکر ایران اور افغانستان مارکیٹ میں جو ریس 10-15% ہے وہ بائی ایئر جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ پروٹوکال ہمیں کرنا پڑتا ہے, کوارنٹائن کے ایشو ہے. جس طرح یو ایس اے امریکہ کی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ ایریڈیشن کرنی پڑتی ہے جو جا کے امریکہ میں ہی ہوتی ہے. وہ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ پاکستان میں جو ایریڈیشن ہو جو ہے فیسلٹیز وہ ابھی تک اپروو نہیں کی گئی ہے امریکہ کی گورنمنٹ سے. آج جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری جو ایکسپورٹ کرنے میں وہ فریٹ بہت ہائی ہے, خاص کر یورپ کی ہے, 700 روپے/kg. اسی طرح امریکہ کے بہت فریٹ ہے. بائی ایئر اس لیے بیچتے ہیں کہ فوراً جائے فوراً بکے, اگر وہ بکتا نہیں ہے ٹائم پہ تو وہ خراب ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایئر لائن کے اندر بھی آم جو ہے وہ سڑ بھی جاتا ہے, خراب بھی ہو جاتا ہے, تو ایکسپورٹروں کو بہت بڑے لاسز ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں زیادہ ایئر لائن آئے اور ہمارے پی آئی اے جو قومی ایئر لائن اگر وہ چلے یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے اور دوسرے ملکوں کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں فیزیبل بھی ہوگا, ہمارا ریٹ بھی کم ہوگا اور ڈائریکٹ فلائٹیں بھی ہوگی. کسانوں کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ بہت اچھے مل رہے ہیں, یہاں تک کہ ایکسپورٹروں کو کچھ نہیں ملتا. ایک وقت ہی آتا ہے, پچھلے سال کا میں نے ایگزامپل دیا. دیکھیں کسان ہو یا ایکسپورٹر ہو, ہم چاہتے ہیں ون ون پوزیشن ہو, دونوں کمائیں, مگر اس میں جو سب سے زیادہ جو چنگ ہے وہ ایئر فریٹ ہے, اس میں سب کچھ چلے جاتا ہے پیسے. اور جو ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے امریکہ کے اندر جو ایریڈیشن ہوتی ہے, پھر ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے, پھر ملکوں کے جو وہاں پہ خرچے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. چیلنجز ہمیں جو ہے نا کسان کی طرف سے یہ بھی ہے کہ یہ گڈ ایگریکلچر پریکٹس نہیں ہے پاکستان میں. جو آم کی شکل دیکھیں, دنیا میں جو چیز بکتی ہے سب سے پہلے اپیئرنس بکتا ہے, پھر ٹیسٹ آتا ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کسانوں کو, اگر آپ اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ دیتے ہیں جو ہماری دوسری مارکیٹوں میں ڈیمانڈ ہے, ہم اس کو مارکیٹ سے آپ کو 50% زیادہ دیں گے. مگر وہ صرف کام اس پہ ہوتا نہیں, صرف باتیں تک ہی رہتی ہے. حکومت کو جو کرنا چاہیے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال پہلے جو ہائٹس کے جو درخت کی جو ہائٹ تھی 40 فٹ, وہ اس کے اوپر آر این ڈی ہو رہی ہے, وہ 8-9 فٹ کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے 3 سال. اس سال اگلے سال جو اس کا فروٹ بھی آئے گا. ہمیں صرف فریش کے اوپر کے علاوہ ہمیں ویلیو ایڈٹ پہ بھی کام کرنا پڑے گا, ڈرائی مینگو کے اوپر, مینگو پلپ کے اوپر, اور ہمیں وہ ورائٹی پاکستان میں آر این ڈی پہ کام کرنا پڑے گا جو ایک پروسیسنگ انڈسٹری کے لیے وہ سوٹیبل ہو. اور جو ہے ہم انڈسٹری پلپ کی جو ہے جو انڈیا کے پاس سب سے زیادہ شیئر ہے وہ پاکستان حاصل کر سکے.
لیکن یہ ساری باتیں اپنی طرف, گرمی کے موسم میں اگر میٹھے اور ذائقے دار آموں کو ٹھنڈا کر کے کھایا جائے تو ان کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. لاہور کے تاریخی بھاٹی گیٹ چوک میں ہیرا ٹھنڈے آم کے نام سے ایک دکان پچھلے 65 سالوں سے آموں کے شوقین افراد کو برف میں لگے ٹھنڈے آم کھلا رہی ہے. اس منفرد دکان سے ملنے والے آموں کی کیا خاصیت ہے اور لوگ کیوں یہاں آ کر آم کھانے کو ترجیح دیتے ہیں, جانتے ہیں لاہور سے وائس آف امریکہ کے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں.
ٹھنڈے آم تقریباً 65 ایئر پہلے میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا.
آم کھانے کا الگ الگ,
یہ میں سمجھ لو لاہور کا ایک تحفہ ہے. ادھر ٹھنڈے آم تقریباً 65 ایئر پہلے میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا, یہاں پر ریڑھی کے ساتھ انہوں نے کام یہ اسٹارٹ کیا تھا, تو انہیں کی یہ ساری محنت ہے. ابھی اس کو میں چلا رہا ہوں, آ کے میں اپنا بچہ تیار کر رہا ہوں اس کام کے لیے, اس کو میں سکھا رہا ہوں, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. جو ایکسپورٹ کوالٹی کے جو آم ہوتے ہیں نا, ہم وہ لے کر آتے ہیں, ان کا توڑنا پڑتا ہے.
جس وقت مارکیٹ میں اچھا آم ختم ہو جاتا ہے نا, اس وقت بھی اس دکان سے آم ملتا ہے, چاہے مارکیٹ سے پرائز زیادہ ہو لیکن چیز ایک نمبر ملتی ہے. اور جو آم میں پسند کرتا ہوں, جو مجھے پسند ہے آم, وہ اس دکان پہ ملتا ہے. اس لیے میں پورا شہر چھوڑ کے تو یہاں سے پھر آم ریسیو کرنے آتا ہوں.
آم کھانے کا ایک الگ مزہ, تو وہ مزہ ہے جو گھر میں نہیں آتا. یہ پرانی شاپ ہے, بہت دور سے یہ نہیں کھانے آتا.
تقریباً میں نے 20-25 سال ہو گئے نے اتنے آدھے نو امب دے دینے, بڑے پیار میٹھے ٹھنڈے بڑے ہوتے ہیں جی, بڑے شوقی دنیا اسی بہبل پور آنے اتنے کھان واسطے. یہ میں سمجھ لو لاہور کا ایک تحفہ ہے, یہ پاٹی چوک کا نا ایک تحفہ ہے جی امبا کا. جدو بھی چکر لاہور لگتا ہے اتنے امب ہی کھانے ہیں. جو ہماری پرچیز جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے باقی مارکیٹ کی نسبت سے, اسی حساب سے ہم تھوڑا سا اس کا اوپر 10-20 ہمارا مارکیٹ اوپر ہمارا ہوتا ہے. میں اس سال کی بات میں کر رہا ہوں, یہ 180 سے بھی رہا ہے, 200 بھی, 220 بھی, یہ 400 تک بھی گیا ہے. تقریباً یہ مئی کے آخری ہفتے میں یہ شروع ہوتا ہے. یہ مئی کے آخری ہفتے میں, اور جب تک یہ آم ملتا تھا ہماری مرضی کا اچھے والا آم, وہاں تک وہاں تک ہم اس کو بیچتے ہیں. اس کے بعد جب ہمارا یہ کام شروع ہوئے دس کا اندر سے پکوڑے کا, کتلمبے کا, جلیبی کا, سموسے وغیرہ, باقی مہینہ وہ چلتے.
پاکستان روایتی طور پر اعلیٰ معیار کے آم دوسرے ممالک کے سربراہان اور اہم شخصیات کو تحفے کے طور پر بھیجتا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مینگو ڈپلومیسی کیسے کام کر رہی ہے اور یہ ڈپلومیسی ہے کیا, جانتے ہیں عاصم علی رانا سے.
پاکستانی آموں کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے میں اس پھل کا سہارا لیتا ہے جسے مینگو ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا ہے. ہر سال پاکستانی صدر اور وزیر اعظم دوسرے ممالک کے سربراہان کو آموں کا تحفہ بھجواتے ہیں. ان آموں کے خوش ذائقہ ہونے کا ہر کوئی موترف تو ہے ہی, لیکن یہ اقدامات اس پھل کی برآمدات بڑھانے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں. مینگو ڈپلومیسی کا آغاز کیسے ہوا, اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ سال 1968 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ چینی رہنما ماؤ زے تنگ سے ملنے گئے تو تحائف کے طور پر آموں کی 40 پیٹیاں ساتھ لے گئے. ماؤ زے تنگ نے یہ تحفہ اپنے کارکنوں کو بھجوایا اور اس کے بعد یہ پھل چینی ثقافت میں بہت اہمیت اختیار کر گیا. اس کے بعد سے پاکستان کی ہر حکومت آموں کے موسم میں دوست ممالک کو یہ پھل تحفے میں بھجواتے ہیں. یہ پالیسی ہر دور میں جاری رہی. سابق صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں مینگو ڈپلومیسی کے ساتھ بھارت کے ساتھ کرکٹ ڈپلومیسی کی اصطلاح بھی سامنے آئی. ضیاء الحق کی موت کے بارے میں بھی شک کیا جاتا ہے کہ ان کی موت تحفے میں ملنے والی آم کی پیٹیوں میں چھپے بارودی مواد کی وجہ سے پیش آئی. اس کے بعد بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اس میں صرف سربراہان مملکت ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کی اہم شخصیات بھی شامل ہوتی تھیں. پرویز مشرف کے دور میں بھی دنیا کے مختلف ممالک میں یہ تحفہ بھجوانے کا سلسلہ جاری رہا. عمران خان کے دور میں صدر عارف علوی کی طرف سے آم بھجوائے گئے تو کرونا وائرس کی وجہ سے اس طرح کی اطلاعات بھی آئیں کہ کچھ ممالک نے یہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا, لیکن پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی تھی. موجودہ دور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مینگو ڈپلومیسی کی کئی ویڈیوز بھی سامنے آئیں, جن میں سے ایک میں وہ ترک صدر طیب اردوغان اور ان کی اہلیہ کو اپنے ساتھ لائے آموں کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ عرب ممالک کے حکمرانوں کو بھی یہ تحفہ بھجوایا گیا. شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو 1500 کلو آموں کا تحفہ بھی بھیجا ہے. دور کوئی بھی ہو, پاکستانی خوش ذائقہ اور رسیلے آموں کا تحفہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ سے اہمیت کا حامل ہے.
پاکستان کتنا آم برآمد کر سکتا ہے اور کیا اس پھل کو پروسیس کر کے کسی دوسرے طریقے سے برآمد کرنے کے بارے میں بھی پاکستان میں کوئی کام ہو رہا ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے ایگرو اینڈ فوڈ ڈویژن کے عامر الرحمان سے. عامر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اگر آم کی برآمد کی پوٹینشیل کی بات کریں تو کیا پاکستان اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے آپ کے خیال میں؟
بالکل, پاکستان از دا 8th largest ایکسپورٹر آف مینگو اور ہم 135 million $ کا آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہماری میجر مارکیٹس ہیں کازاخستان, یو اے ای, یو کے, عمان, افغانستان, قطر, جرمنی, ناروے, کینیڈا, بحرین, یو ایس اے, سویڈن اینڈ جاپان. اینڈ وی ہیو اراؤنڈ 40 مینگو ہاٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ان پاکستان, 2 irrigation plants, 2 vapor heat treatment plants and mango dehydration plants.
تو یہ جو اریڈیشن پلانٹس کی آپ نے بات کی کہ 2 اریڈیشن پلانٹس پاکستان میں بھی ہیں اور 40 ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, کن کن ملکوں کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور کون سے ایسے ملک ہیں جو پاکستان سے ٹریٹ ہوئے آم کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو پاکستان سے بھیجا جاتا ہے؟ تو
ایکچولی ڈیو ٹو فروٹ فلائی بہت کم کنٹریز ہیں جو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں آم کو وداؤٹ ہیٹ ٹریٹمنٹ, بٹ میجورٹی یورپین کنٹریز ہیٹ ٹریٹمنٹ کے تھرو ہی, واٹر ہیٹ ٹریٹمنٹ کے تھرو ہی آم لیتے ہیں. ایز فار ایز یو ایس اے از کنسرن تو یو ایس اے میں اریڈیشن از ریکوائرمنٹ اور میجر امپورٹ ریکوائرمنٹ ان کی اریڈیشن ہے جس کے تھرو وہ آم ایکسیپٹ کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہ دونوں جو اریڈیشن پلانٹ ہیں وہ آپریشنل نہیں ہیں ڈیو ٹو نان پریزنس آف انسپیکٹر فرام یو ایس اے.
تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی امریکی حکومت سے آپ کے شعبے سے, آپ کے محکمے سے یا ادر وائز منسٹری کے لیول پہ؟
जी बिल्कुल, वी आर इन निगोसिएशन विद देम. हमारी जो ट्रेड मिनिस्टर है, दे आर डिस्कसिंग दिस इशू विद यूएस क्वारंटाइन डिपार्टमेंट एंड होपफुली दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व.
लेकिन आमिर साहब, जहाँ तक मुझे याद है, ये कोई आज का इशू तो नहीं है, बहुत पुराना इशू है. तो आप समझ रहे हैं कि ये इस दफ़ा के ट्रेड मिनिस्टर या इससे पहले वाले ट्रेड मिनिस्टर्स पहले क्यों नहीं हल कर पाए इसको, और क्या ये इसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं पाकिस्तान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कहाँ फंस रही है ये चीज़?
एक्चुअली ये प्रोसेस दोनों तरफ से, दोनों गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम इसमें है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है. वहाँ से उनके इंस्पेक्टर्स यहाँ आने को तैयार नहीं होते थे सिक्योरिटी की वजह से. बट अब क्योंकि हालात काफ़ी बेहतर हैं तो होपफुली ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा. एज फार एज यूएसए की बात करें तो यूएसए में टोटल जो उनकी इम्पोर्ट मार्केट है वो 818 मिलियन यूएस डॉलर की है, और जिसमें हम उन्हें 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का आम अभी भी भेजते हैं जो होस्टन में जाके वहाँ इरिडेट होता है एंड देन सप्लाई टू होल अमेरिका होता है. अमेरिका में जो मेजर कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो मैक्सिको, पेरू, ब्राज़ील, इक्वाडोर, फिलिपीन एंड थाईलैंड कर रहे हैं, एंड पाकिस्तान का काफ़ी नीचे नंबर है. बट वी कैन डू इट, और अमेरिका इज़ अ बिग मार्केट फॉर पाकिस्तानी मैंगोज अगर हम थोड़ा सा फोकस करें इस पर.
तो अगर हम पिछले 5-10 साल की बात करें तो क्या पाकिस्तान ने आम की बरामद जो थी उसको बेहतर किया है? कोई ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं? किन शोबों में बेहतरी की ज़रूरत है अगर ऐसा नहीं हुआ तो?
सर, एक्सपोर्ट बढ़ी है. पहले 80,000 टन हम एक्सपोर्ट करते थे, इस साल हमने 1,25,000 टन आम एक्सपोर्ट किया है. हमारी मार्केट्स बढ़ी हैं, स्पेशली जो हमारी मेजर मार्केट काजिकिस्तान, यूएई. यूजुअली हमारा आम यूएई जाता है, वहाँ से री एक्सपोर्ट होता है टू डिफरेंट कंट्रीज़. तो हमारे मेजर जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं विद रेफरेंस टू मैंगो और यूएई, यूके हमारा बड़ा आम जाता है. तो वो थोड़ा सा क्योंकि उसमें हमारा शिपमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है तो इस वजह से थोड़ा सा वो महंगा पड़ता है वहाँ जाके.
तो इस साल के जो बरामदी अहदाफ थे, आम इस दफ़ा कितना एक्सपोर्ट करना चाह रहा था पाकिस्तान और कितना हुआ?
इस दफ़ा हम बिल्कुल हमारे अहदाफ पूरे हुए हैं और हम 1,25,000 टन एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे एंड वी हैव एक्सपोर्टेड मोर देन दैट. अभी फिगर्स, जो मेजर फिगर आएंगी, वी विल शेयर दैट विद यू.
तो TDAP कोई नई मार्केट्स भी मुतारिफ करवा रहा है?
TDAP ने जो सबसे बड़ा अभी इनिशिएटिव लिया था, हमने एक फूड एंड एग्रीकल्चर शो किया था पाकिस्तान में जिसमें 650 मंदुमीन आए थे डिफरेंट कंट्रीज से. उसमें यूएसए से भी अराउंड 14 डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स में बहुत दिलचस्पी जाहिर की और दे आर विलिंग टू इम्पोर्ट फ्रूट्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान. इट वॉज अ वेरी बिग शो और जितने भी एक्सपोर्टर्स थे वो इसे मिनी गल्फ फूड का नाम दे रहे थे. इट वॉज अ वेरी गुड शो.
तो आप समझते हैं कि आम की कोई बाय प्रोडक्ट्स जिस तरह से प्रोसेस करके आम को बरामद करना जो है, उस हवाले से पाकिस्तान में कोई काम हो रहा है? TDAP ऐसे कोई प्रोजेक्ट रन कर रहा है?
जी जी बिल्कुल. हमारी जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो बड़ी ऑर्गेनाइज हो गई है. अभी हमारे शो में अराउंड 5 पल्पिंग इंडस्ट्रीज ने काम किया था मैंगो की, और हमारे फ्रूट जूसेस बहुत बन रहे हैं मैंगो से रिलेटेड. बल्कि बाज़ लोग तो मैंगो आइसक्रीम में भी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगो की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो उस हवाले से भी काफ़ी वैल्यू एडिशन हो रही है मैंगोज में.
तो जो ड्राई मैंगोज जिस तरह से हम देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिकता है, उसमें कोई प्रोडक्ट्स आपने ऐड की?
जी, ड्राई मैंगोज में भी हमारी 3-4 दुरानी एसोसिएट्स है, IAC है, इन्होंने अपने और 6B कंपनी है, इन्होंने अपने प्लांट लगाए हैं और दे आर बेसिकली एक्सपोर्टिंग ड्राई मैंगोज एंड वेजिटेबल्स.
बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रहमान इस हवाले से हमसे बात करने का. इस पर खत्म करते हैं आज का View 360. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
نن شپې په خبرونو کې د طالبانو لپاره د واشنگتن شرطونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ک طالبان د نړۍ سره د اړیکو ټینګول غواړي نو د خزو حقونو ته د درناوي وکړي. ملګری ملتونو د خزو سره توپیری چلند جنایت بولی. د پاکستان او طالبانو ناندري د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ویلي چې هیڅ څوک دې په خپل خاوره کې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ناکامۍ پر افغانانو او د طالبانو پر حکومت نه اچوي. ظاهرا د دې خبرو اشاره پاکستان ته ده. او په افغانستان کې د لویو لارو خرابواله عام خلک او یو شمیر موټر چلوونکي د لویو لارو د خرابوالي له کبله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
السلام علیکم ماخام په خیر نن چهارشنبه د اگست د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلال زید طالبانو په اړه د امریکا او ملګرو ملتونو د دریس په باب تازه معلومات شریکوي او په روانو حالاتو د خبرونه د ملمن نذیر احمدی سره مفصل بحث لرو. له دوړ څخه په مننه خبرونه په یو مهم خبر پیلوم. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي ک طالبان د نړۍ سره د اړیکو ټینګول غواړي د خځو حقونو ته درناوی وکړي. بلخو د نړیوال تعلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي او د برېټانیا په خوانی لمړی وزیر ګوردن راون وایي چې د افغانو نجونو او میرمنو د کار او تعلیم مخنیوي جنسیتي تبعیض دی او باید د بشریت پر وړاندې جرم وګڼل شي. خو طالبان دا د افغانستان یو کورنۍ مسأله بولي. د دې چارواکو د څرګندون نور حال خپل همکار سمیع الله جلال زاده خلم چې د همداوس د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلال زاده صاحب د بلنکن او د براون د څرګندون نور مهم ټکي څه دي؟
شکیب سلام تاسو قدرمنو لیدونکو ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون سه شنبه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو له دویمې کلیزې سره برابر و دلته د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانانو او افغانستان په اړه مهم توضیحات درلودل. بلنکن وویل تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی نه وکړي د نړۍ له نورو هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو د ټینګېدو لار به بندوي. بلنکن همدارنګه وویل چې افغانستان څخه د وتلو پریکړه ستونزمنه خو پر ځای و. هغه وویل چې په دې کار سره وکړای شول په افغانستان کې د امریکا یو اوږده جګړه پای ته ورسوي. بلنکن همدارنګه وویل چې د افغانستان او افغانانو د امریکا ژمنه لا هم پر ځای ده. نو موري وویل چې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 900 هغه امریکایي اتباع افغانستان ایستلی دي چې هغوی غوښتل له دې هیواده ووځي. بلنکن همدارنګه زیاته کړې چې د 2020 کال د اگست څخه بیا د سخ کال تر اگست پورې پر شرایطو برابر او شاوخوا 4000 افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزی ورکړې دي. د نړۍ یو شمیر نورو مشانو هم پر خځو د طالبانو محدودیتونه غندلی دی او خبرګونه خوله یو له دغه کسانو د تعلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو خاص استاد او د بریټانیا په خونه صدر اعظم ګوردن براون د هغه کار تعلیم او همدارنګه مزایونو ته د خځو د نه پرې خودو لعمل چې طالبان نه پرې دی دا کار غندلی دی او ویلی دی چې نړۍ باید د طالبانو په وړاندې اقدام وکړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن وایي د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو لاره د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي پورې تړلې ده.
We continue to work to hold the Taliban.
موږ خپل هڅو ته دوام ورکړو چې له طالبانو سره د هغو غړو ژوندو پاړه چې کړی دي خو عملي شوی نه دی حساب کتاب وکړو. په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو د حقونو پاړه موږ طالبانو ته په ښکارا ویلی او په نړۍ کې لسګونو هیوادونو ښکارا څرګنده کړي چې د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ د عادي اړیکو لار به تر هغه بند وي چې د نورو مسایلو په ګډون د میرمنو او نجونو د حقونو له مسلې ملاتړ ونشي.
بلینکن په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تر هغه څو ساعته مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسأله ده او په امریکا پورې تړلې نه ده. نوموړي دغه راز له امریکا وغوښتل چې افغانستان ته راشي او دغه هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي.
یو بل ته ضرورت لري باید لا سره ورکو دوستی سره وکړو لکه خلیزات ویلي زه د خلیزات خبره تاییدوم چې مونږ اوس کوشش کوو په مرحله کې چې هغه دښمنۍ هم ختم شوه اوس په عادي حالت کې دا په دوستۍ باندې بدل کړو سره باندې دغه
خو د نړیوال تعلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ګوردن براون وایي د امریکا، بریتانیا او نورو اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ هیوادونه باید پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د میرمن او نجونو په وړاندې له تبعیض څخه دکی پریکړې کوي.
د افغان جنو د تعلیم او د افغان مرمنو د کار مخنیوي جنسي تبعیض دی کوم چې باید د بشریت په وړاندې جرم وګڼل شي او د جرمونو نړیواله محکمه باید په دې اړه څېړنې وکړي. نړیواله ټولنه نن باید ګام واخلي او ښوونځیو ته د نجونو پوهنتونونو او کار او عامه ځایونو ته د مېرمنو د بیا تګ په اړه اقدام وکړي څو هغوی له خپلو اساسي ازادیو برخمنې شي او هغه څه پای ته ورسیږي چې ډیری یې د نجونو او مېرمنو په وړاندې جنسي تبعیض
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په ویلامی کې ویلي چې د افغانستان خلک د سولې زیراتونکي حق لري او طالبان مسولیت لري چې د دې حق لشتون څخه ډاډ رامن سکری.
همه زنان در چهار دیواری در زندان هستند و اصلا ګمان نمی بردن که همچین روزی شاید همچین وضعیتی باشیم.
خواهش ما از امارت اسلامی همی است که اولا به نصاب پانتونا و مکتبا اینا ما همی خواهش داریم که امیر یک توجه بکنم، امیر باز کنم.
نړیوال او عام افغانان په داسې حال کې د طالبانو په محدودیتونو انتقاد کوي چې طالبانو د واک لبیا ترلاسه کېدو وروسته نه یوازې لشپږم ټولګي پورته د انجونو خوندي وتړل بلکې په اکثریت مواردو کې د ښځو د کار مخه هم ونیول. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد ویلی چې هیڅ څوک دی په خپل خاور کې د امنیتی پیښو په مخنیوي کې د ناکامۍ پر افغانانو او د طالبانو پر حکومت نه چوي. تر دې مخکې د پاکستان د پاوز مشر جنرال سید عاصم منیر د طالبانو حکومت باندې د دغه واد مخالف وسلوالو ته د پناه او په آزاد ډول د فعالیت د اجازه د ورکولو تورونه لګولی وو.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد واکته د طالبانو د بیا رسیدلو د دویمه کلیزی په مناسبت ای ویونت په وینا کې پرتلدی چې د پاکستان نومیات کری ویلی د دې لپاره چې د خپل ملت فکرونه بل خواته واړوي پر افغانستان باندې تورونه لګوي.
د ملت پر غاړمو شاورې شید چې موږ تاسو ساتو، موږ هیواد ساتو، موږ پلانکو، موږ پلانکو، بیا هم تاسو امنیت نسی ساتلی. د دې لپاره چې خپل د ملت فکرونه بلې خواته واړوي، هغوی وغولوي، پر افغانستان باندې اتهامات لګوي او پر افغانستان باندې د خپلو ناکامیو پلاچي.
په دې ورستي اونیو کې د پاکستان پوځي او ملکی لوړپوړو چارواکو په پرلهپسې ډول د طالبانو پر حکومت د تحریک طالبان پاکستان دلیل وسوال ته د پناه د ورکولو تورونه لګولې دي. د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر د اگست په اومه د پېښور په بالا حصار کې ویغونډه په وینا کې د طالبان حکومت باندې د دغه هیواد د مخالفو وسلوال ته د پناه او په آزاد ډول د فعالیت د اجازه د ورکولو تورونه ولګول. د پاکستان د پاوز د اما اړیکو دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د جنرال منیر له قوله ویل شوی پاکستان د افغانستان په خاوره کې هغه ډول ته چې بندیز پرې لګول شوی د پناه ځایونو په ورکولو او په آزاد ډول د دغه ډلو په اقداماتو باندې اندېښمن دی.
هغه څه چې پاکستان کولی شي دا دی چې د افغان طالبانو سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او هڅه وکړي چې د ټي ټي پي غړي په یو ډول د پولې څخه لرې کړي او که پاکستان بیا تر فشار لاندې راشي نو زه ویر لرم چې پوځي اقدام به وشي او برید به وکړي.
الحمدلله اوس بالکل
غنی دی یعنی ټول شام کې موږ د پاکستان دلته ډیر ارزانه دی د اقتصادي حالت مترغه ډیر سم دی کرنسی مترغه لوړه ده او د دنیا سره چې کوم یو سیاسي راکړه ورکوي چې د ځینو هوادونو کوشش دا و چې سیاسي تعامل باید دوی وکړي او نظامی کارونه موږ وکړو هغه سیاسي تعامل اوس موږ ترلاسه کړی دی
دا په داسې حال کې چې د اگست په 14 نیټه د طالبان د حکومت چارواکو د افغانستان په خوست ولایت کې دوی 14 خبر ورکړی او ویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوی دي خو یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې پر یو هوټل چې د حافظ ګل بهادر سختری د لغړی په کې میشو هوایی برید شوی تر اوسه طالبانو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی وحید فیزی د امریکا غږ
د افغانستان د روان وضعیت او تازه پرمختیاو په اړه د افغانستان د ولسی جرګې د پخواني غړي نذیر احمدی سره خبرې کوم چې د پسکایپ د کاناډا نه پروګرام سره ملګری شوی د احمدی صاحب سلامونه جوړ په خیر امریکا او ملګرو ملتونو یو ځل بیا طالبانو ته خپل شرطونه روښانه کړي دي د ملت د خیر او د نجونو او خوځو د خیر راتلونکي لپاره دغه شرایط څومره د عملی کېدو وړ دي خصوصا د طالبانو لوري
مننه شکیب جان تاسو ولیدونکو اوریدونکو ته سلامونه ونی کیږي
وعلیکم السلام
مورید کی دا ویلې سو چې دا یوازې د افغانانو ذمہواری نه بلکې د نړیوالو ذمہواری دا نړیوال باید دغه موضوع جدي ونیسي ځکه تر دوه کالو تیرې دوه پورې باوجود چې موږ خپل دي اوس هم په مخانه مکتبونه تړل شوی دي او همدارنګ په تعلیمي او نورو اداراتو کې چې د کار کولو صلاحیت دوی درلود یا مثلا یو ضرورت ملت احساساو د دوی په مخ دروازې بندې دي نو دا نه افغان ملت د تحمل وړ ده او نړیوالو ته د ما په اند دا به ډېره ښه وي چې دغه رقم ته فشارونه لکه څنګه چې د امریکا وزیر خارجه باید د دې نم یو جدي پیغام طالبانو ته ایښی وای او ملل متحد چې کومه بیان خبره کړې ده نو دغه مسایل دي چې کولای شي په طالبانو باندې یو نو فشار راشي چې دوی تر تو پورې دغه نړیوالو اصولو ته غاړه کیږي او دا که داخلي دوی وخی خو ته اوس نقص ټول داخلي ده نقص افغانانو ته رسیږي دا یو فلمه ده چې تو وایي چې دا یو داخلي موضوع ده خو په داخل کې موږ دغه مشکل لرو چې اکثریت افغانان موږ تاسو ګورو چې اوس کډوال کیږي په مختلفو لارو په کشتیو کې غرقیږي همدغه وجوهات دي چې هلته تعلیمي ادارې یا نور انساني کراماتو ته مکمل احترام نشته خلک ډېر زیات تنګ شوي دي او د فرار لارې غوره کړې ده
صحیح که داخلی مسله می بیا هم داخلی مسله داسې نشي کېدای چې د خوځو پر تعلیم باندې بندیز ولګول شي او دا ستونزه لاپسي وغځي دوه کال تیر شو مونږ او تاسو د طالبانو د واکمنۍ په دویمه کلیزه کې یو راځي چې د جمهوریت نظام د سقوط په اړه خبري وکړو بیل بیل نظریات ورکول کیږي د جمهوریت نظام په سقوط کې د سیاستوالو او په اصطلاح د جنگ سالارانو وند څومره واستاس په نظر
امام ان که موږ تاسو واقعیتونو ته وګورو افغانستان کوم نظامی سقوط نه دا کړی هغه یو سیاسي سقوط وو لکه څنګه چې خلیل زاد څوره زمت په خپل خبرو کې دا ونه وکړه چې ان سیاسي دی بیرته لاړ شي واغی هم دا خلیل زاد په دغه ډیلونه کول سیاسي نو سره دی غوی ناس دی له طالبانو سره برابرول او هم دا سیاسي نو چې د منګ امنیتي ځواکونو مورال راکم ک او بل اخر افغانستان یو لوی فاجعه سره مخامخ شو چې موږ تاسو په 15 اگست شهیدان یو نو په دې کې زه دا ویلې سم چې په دې کې زیات اکثره برخه د سیاسي نو واسي غوی د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ نه ته روحیه ورنه کړلا او په مختلفو لارو سره خپل بیلونه مخې ته ویوړل تنن یو غټ مشکل سره دوی هم مخامخ یو مملکت هم دی حالات را ورساو
او تر ټولو زیاته ګيله هم دوی لري او مسولیت هم نه اخلي مثلا زین وی چې دا سقوط نو دا یو تحویل او چې حکومت تحویل شو طالبانو ته آیا تاسو له دې نظریه سره موافق هستی
پوری تحویل چا او کاول بدا پختنه او کو تحویل کړم د سیاسي نو کړې ز پخپل د سیاسي نو برخه کې ما وځای کو زه دغه بخش مسول ما مام دغه سیاسي نو کور په کور تر زیاتلې ما او دا مې خوښ تر کړې کدا سو دیو غنی صاحب لپاره دغه مملکت یو وخت کاندي ته چوي ګورم کوي دې سره تا کېشته کې ټول غر کېږي
دوی کړي نه څه ګټه وا دوی څه ګټه وا په دې کې چې لیاو فرد سره مخالفت وکي او په دغه مخالفت کې بسته نظام سقوط وکي دوی ته څه وعده ورکړل شوی دوی څه اوریدلی او څه خبره وا
اتمان دوی سره وادیم سوي په دې کې شکیب صاحب ډیر موضوعات دي دلته وخت ته ضرورت ده زه دې وخت شاهد یم له ټول موضوعاتونه هم د خلیل زاده صاحب له وجې نه چې هغه څه فعالیتونه په افغانستان کې وکړولې شخصي حکومت یې منځته راوړلې دغه صرف غنی صاحب سره شخصي مشکل وو دیو دغه لپاره د افغانستان حالات دې ته ورسول چې دغه بدبختی سره اوس موږ تاسو مواجه یو هم دا رقم ته سیاسي نو زیات بیلونه وکړلې وی ویلې چې دا به دا موږ بیرته په دغه قدرت کې پاتې یو یو مشترک حکومت پر راځي صرف یو غنی د بلمنځ یوسو وی خبر نه و چې د سره په نظام د منځ ځي بدبختانه حکومتونه چینج کیږي وای موږ بدبختی دا د سیدا پم زل د چې موږ افغانان خپل نظام له لاس ورکو او یو نظام جوړول ډیر وخت ته ضرورت دی موږ په شلو کالو کې په ډیر مشکل سره وسو کولای چې یو څه جوړ کو چې بدبختانه د بعضی سیاسي نو دا نه هم چې ټول سیاسي بعضی د ګوتو په شمال سیاسي نو چې د روی د سیاسي ډیل له وجې نه دغه حالات ته موږ رسیدلی او اوس له ټول افغانان نه زیاتې چیغې دوی هم وایي اوس هم دوی د قدرت وږي دي نو دا مسائل باید وڅېړل شي هم په امریکا کې چې څومره معلومات لرم داسته زه څومره وابط لرم هم د خلیزا صاحب سره دغه موضوع وڅېړل شي چې ولې دغه رقم حالات سره
مننه صاحب
هم مخامخ ته هم نړۍ یو مشکل سره مخامخ ته هم افغانان او هم هغه سیاسيین چې په دغه ډیر کې لاس درلوده
دا یو ډیر اوږد بحث دی په 45 دقیقو کې نه کیږي هرومرو تاسو سره په راتلونکو خبرونو کې بحث کوو اما ډیر ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مور سره به خوښاله خوشاله اوسئ صاحب
مننه تشکر تاسو
نه بخیر اوسئ په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف وايي خلک د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ څخه راضي دي خو هغه زیاتوي چې کطالب مشران د خوځو موضوع ته پام وکړي نو وضعیت به د ځان لپاره نور هم بهتر کړي مولا ضعیف زموږ همکاري خایسته سعادت لامی سره د مرکې په ترڅ کې ویلي چې متحده ایالات او طالبان یو بل ته اړتیا لري
فکر کوم طواره لري امریکا هم ارتیا لري او طالبان هم یا امارات هم ارتیا لري دا غوی ارتیا متفاوت دي فرقي کوم ارتیا چې امریکا د سیمې د نفوذ د کنټرول استخباراتي معلومات او د اقتصادي پرمختګونو د رقیبانو د مخنیوي لپاره کوم ارتیا لري هغه کېدای شي
نو تاسو مخکول چې د استخبارات او د سیمې د امنیت په خاطر پر بیلابیل تروریستي ډلو باندې د نظر او څار د ساتلو نو دا معلومات او د استخبارات به طالبان امریکا ته برابروي د همکارۍ په شکل
نه کله مهم د مطلب نه دی زه په دې عقیده يم چې په داسې موضوعات کې طالبان د امریکا لاس نه نیسي مګر دلته چې هغه کوم صوبات راځي
امن طالبان
په امریکا دا ارچاوې د امریکا کمی چې هغه په سیمه کې دوی د استخباراتي رول ولري یا فعالیت ولري د فعالیت خو بل هغه چې په افغانستان کې دی یا دی په سیمه کې امریکایي استخباراتي رول روان دی ام تاثیر گزار دی په ځینو شیانو کې مګر زما هدف دا نه دی زما هدف دا دی چې امریکا په دې سیمه کې ډیر زیات مجبوریتونه لري
نه خو کله چې طالبان نه برابر وي نو امریکایان ته به اجازه ورکوي چې دغه معلومات په خپل دوی برابر کړي
هدف مې دا نه دی ما هدف دا دی چې د امریکا مجبوریتونه په سیمه کې تر هغه اهداف وو یا چې موږ په پویژو یا نه پویژو تر هغه ډېر لوړ دي اما د امارات خپل غوښتنې خپل هغه چې تل غواړي هغه د دوی خپل حقوق دي دا غوي د لپاره دوی مبارزه کوي
مولا صاحب زه اوس هم خپل پوښتنه جواب و نه خست امریکا متحده ایالات کو غواړي چې د امنیتی چارو په برخه کې افغانستان ترونه ګرځي نو یا به د طالبانو نه معلومات ترلاسه کوي او یا به په خپل دوی ته دا اجازه ورکول کیږي چې هلته معلومات راټول کړي دغه پوښتنه زما او
دلته نسبتي حالت دی نسبت هغه غوښتنې یا هغه ضرورتونه چې د امارت خوا د افغانانو دا د افغانستان د لپاره تر ټولو اړین دي او مجبوریتونه د افغانانو په کې دي مګر بل نسبت چې واخی چې په سیاسي لحاظ باندې واخی د امریکا چې په سیمه کې کم ضرورتونه دي هغه در هغه غوښتنو چې امارات په کې تر هغه ډیر زیات د دوی اړتیا ده ډېر زیات دوی ورته مجبور دي.
نو یو پوښتنه مې د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ په اړه ده، تاسو دا نظام، دا هیواد، اوس اوسنی حالات، اوسنی ناورینونه چې نړیواله ټولنه له هر اړخه دغه هیواد او په هیواد کې خلک له ناورینونو سره مخامخ بولي، تاسو څنګه ارزوي؟ په خاصه توګه کله چې تاسو مخکې وویل چې د خلکو غوښتنې باید پوره شي، د یو نظام مسؤلیت دا دی چې د ولس آواز واوري او ولس ورته په رسا آواز وایي چې مونږه تعلیم غواړو، مونږه خپل حق غواړو چې خپل کار وکړو او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړو. طالبان میرمنو ته د لاس اوږدولو او د ګدایۍ اجازه ورکوي، مګر میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. ستاسو ارزونه د دې دوه کلنې واکمنۍ په اړه څه ده؟
حقیقت دا دی چې د یو افغان په حیث باندې ما زه داخل د افغانستان کې اوسم او ټول افغانستان ته مې سپرونه وکړه، ټولو ولایتو ته ولاړم او داسې ځایو ته ولاړم چې ما هیڅ فکر نه کاوه چې زه به هغه ځای ته ځم، د هندوکش ولیرو څوکو ته به م خېژم. او الحمدلله داسې یو حالت مې پیدا کړي چې هیڅ مې فکر نه کاوه، ثبات و امن و خلق تشویش نه درلودې، د خلکو تشویشونه راپاسمې. یو موضوع که امارت حل کی او شلار ورته پیدا کی چې هغه د شوزو موضوع ده، چون هغه ما دغه لپاره د لاین ویل دي د تعلیم موضوع ده، ډیره مهمه ده که دا وی د لپاره یو ښه معقوله طرح جوړه کی، چون فکر کوم کارم پر روان وي دغه مشکل که حل کی. د افغانستان خلک د حکومت څخه راضي ښکاري.
نو څه فکر کوي کولس راضي وای نو ولی ولس غواړي د هیواد نه ووزي؟ همدا اوس په افغانستان کې هر وګړي ته چې ډالر پیدا شي چې هیواد پریدي یو ثانیه هم نکینی، دا ولې؟
یا د سیم نه ده، د سیم نه ده. ځینې خلک دي چې ځینې هغه کسان دي چې اوس ورته هغه پیسې نه رسېږي، او ځینې کسان به چې د بیکاري په وجه ځي، مګر د نارضایتۍ په وجه نه، نارضا که داسې وایي چې لکه د نور نظامونو چې د طالبان څخه خلک ناراضه وایي، نو بیا امنیتي خامخا راتلله. لکه تاسو چې وویل زه دې سره موافق نه یم چې هر څوک لاره پیدا کړي، ډېر خلک دي چې لاره پیدا کولی شي خو هغه بېرته را روان دي، بیا خپل هېواد ته راځي.
ډیره مننه. زه فکر کوم چې دا قضاوت به خپل لیدونکو ته پریږدو چې دوی څه وایي، ځکه مونږ ګورو چې دوی څومره پیسې مصرفوي.
د مولا ضعیف سره بشپړه مرکه په راتلونکو ورځو کې د امریکا د ټولنیزو رسنیو له طریقه خپریږي. د هالیوډ د فلمونو نامتو لوبغاړي انجلینا جولی د یو لیک پتراتس کې د نجونو د تعلیم فعال موتی الله ویسا ته په خطاب کې ویلي چې هیله منه ده څو هر افغان ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او د یو سولیز افغانستان لپاره خدمت وکړي. دغه لیک د ویسا په ملاتړ چې د څو میاشتو راپدې خوا د طالبانو په بند کې دی لیکل شوی دی. جولی پخوا هم د افغان نجونو او ښځو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او دا ځل یې ویسا ته لیکلي چې د هغه هڅې نه دي هېرې شوي. جولی زیاته کړې چې تمه لري یوه ورځ له ویسا او د هغه همکارانو سره په افغانستان کې وګوري. ویسا د حمل میاشتې په اومه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او تر اوسه پورې د هغه د وضعیت په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. د جرمني کابینه هغه طرحه تایید کړې چې لمخې به یې په دغه ګڼ میشتي اروپایي هیواد کې د بانکو کارول قانوني کیږي. دغه طرحه که د پارلمان له لورې هم تصویب شي، کارونکو ته به اجازه ورکړل شي چې د تفریح موخو لپاره تر 15 درامه د بانکو محصول وکاروي او دغه راز به په کورونو کې د بانکو د دریو بوټو د کارولو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د حکومت مخالف ګوند پر حکومت تور پورې کوي چې په دغه اقدام زیان اړوونکو مخدره توکو ته قانوني جواز ورکوي. د یو شمیر عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مصر په پلازمینه قاهره کې سره کتلي دي. د سعودي عربستان، عراق، اردن، سوریه او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبه په ورځ پر هغو لارو چارو خبرې کړي دي چې لمخې د عربي هیوادونو سره د سوریه اړیکې بیرته ټینګې شي. په غونډه کې پر بشري وضعیت د مرستو پر رسولو او د سوریایي کډوالو پر بیرته ستنولو بحثونه شوي. د 2011 کال نه وروسته چې ولسمشر بشار الاسد مظاهره کوونکي وځپل، سوریا د عرب او ګڼو نورو هیوادونو لخوا څنګ ته شوې ده.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بینو زاویو څخه د دې خپرونه کتل هر شنبه د ماښام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهره وي.
بیا مخراغلاست عام خلک او یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان د لارو له خرابوالي څخه شکایت کوي. هغوی وایي چې د سړکونو د خرابوالي لامل غنې ستونزې لري او د طالبانو حکومت باید په عاجله توګه د ستونزې ته پاملرنه وکړي. بلخوا د طالبانو د ټولګټ وزارت وایي چې پر مهمو لوی لارو کار پیل شوی دی.
د افغانستان د لوی لارو یو شمیر موټر چلوونکي او مسافر وای هغه لوی لارې چې د جوړولو چارې پیل شوي کارونه دي چټک شي، ځکه چې لامل مسافر او موټر چلوونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل کندهار لوی لارې یو موټر چلوونکي اصل وای د غلارې ډیره خراب ده او دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
انا ځن اول نه ورځ کار شروع ستول د شاید سپاین مو تیر شو ده چې کس کار جریان داره و کار رو تجریان نداره که دلود خلاشه ها. اینه ما همونجا به خواسته قندار به خوما آماده مینه به پولسرخ رسیده منوزم سرک خوما.
په دې تړاو د طالبانو د ټولګټ وزارت مطبوعاتي مسول اشرف حق شناس په ژواک ته وویل چې د کابل کندهار پر لوی لار اوس مهال کار روان دی. هغه زیاته کړه د دغه لارې کار په و برخو ویشل شوی چې اوس مهال د کابل میدان ښار او زابل ولایت له شهر صفا ولسوالۍ څخه تر مانجه پورې د سړک د قیر کولو چارې روانې دي او پاتې نورې به هم ژر پیل شي.
د کابل کندهار لوی لار یو اقتصادي او یو د افغانستان یو شرک د اقتصادي ده. کوم د دغه اقتصادي برخه په کتو د دې پروژه کار شروع کړی ده. دغه پروژه چې ده د کابل نه شروع کیږي تر کندهار تقریبا 300 کیلومتر دوال لري چې موږ په وو برخه کې کار شروع کړی ده. اوس عملا د سو برخه د سپردزی یا قریزی کار شروع شوی ده.
دغه راز د کابل جلال آباد لاین یو شمیر نور مسافر او موټر چلوونکو د سړک په ځینو سیمو کې خراب شوی او ځایونو درغولو غوښتنه وکړه.
سرک لگزه بیزه سیلابونو اوس خراب کرده ده. ده دو دونیم کاله اوشو چه ده بانه با کار نده شوه نو ده پلچکونه و کمزهینه چه ده بود در اتک ده سیلاب زیده ده زهینه لگ خراب شوه دی چه ده بانه لگ کار اوشی.
سرک کسپون داشته ده. سرکونو که جمپونه دیر دی پوتی موتی دیر دی مشکلاتون اشتا سرک.
ده طولگت وزارت مطبوعاتی مسئول، اشرف حق شناس زیاتوی دغه وزارت څخه کار پلان لري چې د کابل جلال آباد لوی لاري هغه ځایونه هم ورغوي چې تخریب شوی دی.
موږ هر کال د حفظ مراقبتي پروژې په ټول افغانستان کې لرو. دا پروژه چې یو مهمه پروژه ده چې د کابل نتر جلال آباد پورې د هم په 6 کال کې موږ په پلان کې نیولې ده. هغه ځایونه چې استنادي دیوالونه تخریب شوی ده یا ځین ځایونه د سړک و سطحي ته تخریب شوی ده هغه په پلان کې ده. ان شاء الله په 6 کال کې موږ هغه بیرته راغو
د سالنګ په لوی لار کې هم کار روان دی. هغه ځایونه چې ډیر تخریب شوي د ژمي له را رسیدو مخکې به ترمیم او رغول شي. د سالنګ لوی لارې موټر چلوونکي او ځایي اوسیدونکي وایي د دغه سړک په جوړېدو دی دوامدار کار وشي څو ژر چمتو شي. هغوی د طالبانو له حکومته په اساسي او معیاري شکل د دغه سړک د جوړېدو غوښتنه کوي.
شورا قبل از اینکه بود بسیار خراب بود، خاک بود، سنگ بود، دیگه ما مشکلات مسافرین زیاد مواجه بود و قبلا هم خوب است و کارم هر چی زودتر که صورت بگیره خوبتر میشه. بازم
در ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې شمالي او جنوبي سالنګونو د 80 کیلومتر سړک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی چې د بیا رغونې چارې به په دوو برخو کې له دوو ساختماني او سړک جوړونې شرکتونو سره قرارداد شوی چې د مهاله عملی کار جریان لري.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي. کواړی چې د نن ورځې ویډیوګانې وګورئ په څو شیبو کې د ریپورتونو ویډیوګانې د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې بل خصوص په یوټیوب کې خبريږي او تاسو کولی شئ چې هلته زموږ ریپورتونه وګورئ. همدارنګه د خبرونو متن د امریکا غاګ په پښتو ویب پاڼه کې شته چې پته ده vuepashto.com. دارنګه یادونه کوم چې د روانو چارو په اړه د امریکا غاګ ځانګړی بحث په سوسانیو کې پیلېږي. هله د چې د رادیو په خبرونه کې هم زموږ ملتیا وکړي. اوس خبرونه سپارم د دری برخي همکارانو ته. میر عبدالقادر مشرف دلته په استودیو کې ده. مشرف صاحب سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني تاسو په پروګرام کې څه مطالبه لرئ؟
سلام شکیب جان به شما و همه بینندگان عزیز. به تعقیب برنامه های ویژه که ما درباره دومین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان داشتیم، امروز هم تازه ترین واکنش ها را از مقامات بین المللی و همچنان اظهارات وزیر خارجه امریکا را در خصوص خروج نیروهای امریکایی از افغانستان داریم. امید